السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې دی نن د اتوار ورځ او د 2018 کال د دسمبر 3 منیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر رپورټونه هم لرو او د لې مې روي خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه اورو
د خبرونو سرټکی د افغانستان په جلال آباد ښار کې ځانمرګي برید یو شمیر کسانو ته مرګ ژوب لاړولې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټیس سبا ته د پاکستان یو ورځنی سفر کوي او د یمن پخوانی ولسمشر ویلی د سعودي عرب په مشرۍ له اتحاد سره خبرو ته تیار دی د خبرونو تفصیل د ننګرهار ولایت چارواکي وای نن په جلال آباد ښار کې ځانمرګي برید شپږ کسان وجلی او وی جوبل کړی دی د والی ویان عطا الله خوګیانی د پیخي په ځای کې خبري اعلان تو ویل
نن لغرمی ورسته شاو خای ونی بجه د جلال آباد خار لومړی نه هیپ مربوطاتو کې ځانمرګي بریدګر چې موټر سایکل سپور وو فلو تړلو 14 کو تو کو ته 14 ورکړه د دې 14 په فایل کې د یوې مرمنې او یو ماشوم په ګډون شپږ بے ګناه ملکی وګړي شاده تر رسیدلې دي د یو ماشوم په ګډون یو لس ملکی وګړي ټپین شوی
د دې برید زمواري تر اوسه چا نه منلې د خالی پورت هم په جلال آباد ښار کې درې پر له پسې چاودنې وشوه چې پکې د چارواکو له وینا سره سم دوه پولیس والا وجل شوي او شپږ جوبل شوي وو د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټیس سبالا د پاکستان په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته ځي د امریکا دفاع وزارت ویلي چې نوموړی به د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره ملاقاتونه کوي د دې نوړاندې جیمز میټیس ویلی وو چې امریکا له پاکستان سره په حقیقت ولاړو تعلقاتو او شریکو ګټو لپاره همکاري نوره پراخول غواړي نوموړی په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو امریکایي کمانډر جنرال جان نیکلسن په تازه سرګندونو کې ویلی وو چې واشنگټن به په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو په اړه په اسلام آباد فشار ته دوام ورکړي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یې په جواب کې ویلی وو چې د پټنځایونو په اړه د اسلام آباد او واشنگټن په نظرونو کې فرق دی او دا چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته ژمن دی پاکستان او روس د توانایي په څنګه کې د سرمایه‌کارۍ په ګډون په مختلفو برخو کې د همکارۍ په پراخولو سلا شوې دي د پاکستان سرکاري ریډیو نن خبر ورکړی چې دا مفاهمات په ماسکو کې د پنځم پاک روس بین المللي کمیشن په غونډه کې لاسلیک شو د غونډې وروسته د پاکستان دفاع وزیر خورم دستګیر وویل چې د توانایي په څنګه کې د سرمایه‌کارۍ لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي نوموړي زیاته کړه چې په خبرو اترو کې نوي موضوعات لکه د آزاد سوداګرۍ بینکاری کسٹمز کې همکاري د ویزې اسانتیا او په روس کې د پاکستانیز د کون کشمیر کې زیاتواله شامل دي نن یو تاجک سرحدي عسكر هغه محل وجل شو چې له افغانستانه د نشي توکو یو مشکوک سمګلر تاجکستان ته د اوختلو د هسه مخه یې نیولا د تاجکستان چارواکو ویل پیښه چې له سر خار دوشنبه 260 کیلومتر لری شوه پکې د سرحدي ځواک سلور تر جوبل شوې ام دي د تاجکستان ملي امنیت کمیټې په یو بیان کې ویلي سرحدي ځواکونو یې د نشي توکو د قاچاغبرو د مخنیوي هڅه کوله چې پکې د سرحدي ځواک کرنل خیرالدین احمدوف وجل شوه سرحدي ځواکونو د پیښې وروسته 3 کیلو نشي مواد هم نیولې دي په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو زیات اپیم او پودر یا هیروین پیدا کیږي او له تاجکستان سره 1340 کیلومتره پوله لري چې وخت نا وخت په د تاجک سرحدي ځواکونو او افغان سمګلران ترمنځ نښتي کیږي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د یمن پخوانی ولسمشر علي عبد الله صالح ویلی چې د سعودي عرب په مشرۍ له اتحاد سره خبرو ته تیار دی یاد اتحاد په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد جنگيږي بلخوا د صالح پلویان په سرخار سنا کې د یاغیانو پر ضد په جنگ اخته دي صالح پرون په یو ټلویزیونی وینا کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد باندې غږ کړ چې درې کلنې جګړې او د هواد محاصره ته د پایټکې کیږي په تیر وخت کې صالح او حوثي اغیان د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد ملاتړ لرونکو حکومت پر ضد یو ځای جنگیدل نوموړي دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې په سنا کې د صالح پلویانو او یاغیانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی د امریکا استخباراتي اداره وایي دوی د ایران اعلی پوځي جنرال ته د یو خط په ذریعه خبرداري ورکړي چې په عراق کې د امریکا په ګټو هر قسمه ممکنه بریدونو ذمہوار به ایران په لوز واکونه ګرځوي. د سی آی ای مشر مایک پومپیون پرون د کالیفورنیا په یوه غونډه کې وویل چې میجر جنرال قاسم سلیمانی به دغه خط هیڅ کله کولاو نه کړي، خو بیا یې هم ورستولې، ځکه چې سلیمانی دا ښودلې چې د دوی ځواکونه په عراق کې امریکایي ګټو ته ګواښونه جوړولی شي. بلخوا د ایران سرکاري خبری ایجنسی فارس د ایران یو پوځي چارواکي په حواله لیکلی چې د دوی کمانډر له یاد خط اخیستو انکار کړی، ویلې دي چې د خبرو لپاره هیڅ مشترک نه لري. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په عراق کې د ټولو ملیشو د بې وسلې کولو غږ کړی چې پکې ایران په لاو د حکومت تر ملاتړ لاندې ملیشې هم شامل دي. نوموړي همداراز په بغداد غږ وکړ چې د تاوتریخوالي کمولو لپاره د عراق کورد مشرانو سره خبرې وکړي. مکرون پرون په پیرس کې خبری غونډې ته وویل چې هیواد یې په عراق کې د جوړجاړي لپاره په ملي خبرو اترو ټینګار کوي. نوموړي د عراق د کردانو له وزیر اعظم نشیروان برزانی سره په شریکه خبری غونډه کې زیاته کړه چې په دغه هیواد کې خبرو اترو لپاره ضروری ده چې ملیشه ختم کړل شي. د فرانس ولسمشر له کردانو هم وغوښتل چې په بغداد کې له حکومت سره د خبرې وکړي او په خپل منځي کړکیج د هوارولو د هڅې وکړي. په عراق کې کردانو د روان کال د ستمبر په 25مه د خپلواکۍ په اړه ریفرندم کړی و چې پکې زیاتره خلکو له عراق د جدا کېدلو په حق کې رای واچولې. د دې ریفرندم له وجې د عراق د مرکزی حکومت او کوردي سیمو ترمنځ اړیکې کلکېچنې شوې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د ننګرهار چارواکي وای په جلال آباد ښار کې په یو ځانمرګي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي، یو لس نور ژوبل دي. سیډونکو وای د امریکا دفاع وزیر به اسلام آباد ته په خپل سفر کې د سیمې او افغانستان پر امنیت له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي.
د دې بچکولو د دې تعلقاتو د قائم ساتلو لپاره پکار داري چې پاکستان چارواکي په خپل داخله او په خارجه پالیسو باندې لږ نظر ثانی وکړي.
دا به هم باورې چې وسلوالې ډلې ولې تعلیمي ادارې په نخښه کوي.
تعلیمي ادارې بالخصوص په دې وطن کې داسې ګڼل کېږي چې د روان سوچ علامت دی، نو که هغه سوچ ویرونه شي نو شاید چې دغه طرحي دغه ماحول به برقرار پاتې شي.
او نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ لمانځل کېږي.
پخو باندې مزدور یم زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې مونږ ته مرستې راکړي، مونږ د تعلیم نه هم بې برخې شو.
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زو افغانستان ته چیرته چې د ننګرهار چارواکي وای په جلال آباد ښار کې نن په یو ځانمرګي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي او یو لس نور ژوبل دي. د والي ویان عطا الله خوګیاڼي نن د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل ځانمرګي برید ماسپښین شاوخوا یوه نیمه بجه له شیرزي لوبغالي سره نږدې شوی دی. د دا هم ویل په وژل شوو کې یوه ښځه او یو ماشوم شامل دي او داسې ښکاري چې د پیښې ټول ښکار شوي کسان ولسی وګړي دي. په دې اړه وروستی تفصیل د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د یکشنبې په ورځ شاوخوا یوه نیمه بجه د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې اړوند د شیرزي لوبغالي مخې ته یو موټر سایکل سپور بریدګر د ملکي وګړو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړه چې د یو ماشوم او یوې میرمنې په ګډون پکې شپږ تنه ووژل شول او د یو ماشوم په ګډون پکې یولس تنه ټپیان شول. له برید وروسته د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیاڼي خبریالانو سره په خبرو کې وویل
نن له غرمې وروسته شاوخوا یوه نیمه بجه د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې ځانمرګي بریدګر چې په موټرسایکل سپور و خپلو تړلو چاودونکو توکو ته د ملکي وګړو په منځ کې چاودنه ورکړه. د دې چاودنې په پایله کې د یوې میرمنې او یو ماشوم په ګډون شپږ بې ګناه ملکي وګړي شهادت رسېدلي دي. د یو ماشوم په ګډون یولس ملکي وګړي ټپیان شوي دي چې ټپیان د جلال آباد حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي.
د پیښې یو تن عیني شاهد وایي چې له چاودنې سره سمې منډه واخیسته، ټپیان یې موټرو ته پورته کړل او روغتون ته یې ورسول.
مزل د چودنه وشو چې ورغلم بس زخمیان پراتو او مړ شیدانم او زخمیانم او جې موږ هسپتال دمو
د جلال آباد خار یو بلتن اوسیدونکو به له امنیتی چارواکو تم لري چې خار کې چک پوسټونه ډیر کړي
یو ځوان په سیبات باندې ما یو وخت نه ده همیشه د یو د غونډې د طریقې په لاس د خدای او خدای رسول او پیغمبر ته وګورې زمات چارواکو نه وخت نه ده چې کله طریقې لکه ماغه مسافینه یو کیلومتر بل بل ځان ته چک پین دروي دا څنګه چې تاسو ماغه سره چک پین دروي ګرم وګورې کو غونډه چیرته وا چودنه چیرته وشو
د پیخي لزایا شاوخوا په 200 متر کې د افغانستان د وسنی نظام په ملاتړ او د ولسمشر محمد اشرف غنی د درې کلنو لاستراوړو په پار د ختیځو ولایتونو د ولسونو غونډه هم پای ته رسیدلې و چې ګډونوالي له همدې لارې خار ته ستنېدل. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په داسې حال کې چې تیره هفته افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلي وو چې پاکستان لا هم د ترهګرۍ سره مبارزه کې سم کار نه کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس اسلام آباد ته ځي. میټس بعد د دسمبر په 14 پاکستانی چارواکو سره د سیمې پر امنیت خبرې وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیښور کې هغه برید غندلې چې د جمعې په ورځ یې لږ تر لږه 9 کسان وژلي وو. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد نا احمد اللہ را کوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي وايي چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس با خپل سفر پر مهال د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره بیل بیل ملاقاتونه کوي او د سیمې د سلامتۍ او افغانستان شخړې په شمول په خپل منځي اړیکو به خبرې اترې کوي. د ذکر دا چې د دفاع وزیر په حیث د جیمز میټس دا د پاکستان لومړی دوره ده، خو په پاکستان کې کارپوهان وایي چې نوموړی به د پاکستانی چارواکو نه د وسلوالو پر ضد د نورو عملیاتو غوښتنه کوي. پخوانی سفارتکار او د بارنو چارو کارپوه ایاز
امریکہ غواړي چې پاکستان ځان سره په څه طریقہ روان کی په دې قانی کی چې تاسو خپل ملک حالات کې د حقانی نت ورک د افغان طالبان یا د حافظ سعید دارنګ خلک مپره د چرامختی شي.
خو خبريال او سیمایزو چارو نظر لرونکو شمیم شاهد وایي چې ترڅو پاکستان او افغانستان ترمنځ حالات ښه نشي نو په دې سیمه کې امن نشي راتللې.
حقیقت دا دی چې د امریکای چې کومه پالیسۍ کې بدلون راغلی دی نو زموږ داخل جدار پاکستان لپاره یو ډیر غټه خطره ده. کوم د دین وړاندې د امریکای چارواکو کوم بیان او کړی دین دا د پاکستان ډیر زیات خلاف کی. زما دا خیال دی چې دې سات کې د پاکستان او د امریکای چې کوم د یو بل سره تعلقات کې نو دا یو ډیر کروشل سټیج کی او د دې بچکول او د دې تعلقاتو د قائم ساتلو لپاره پکار دی چې پاکستان چارواکي په خپل داخله او په خارجه پالیسو باندې لږ نظر ثانی وکړي.
واضح دی چې د اگست په 28 نیټه د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه چې پکې پاکستان ته خبرداري ورکړې وو چې د وسلوالو ډلو لمرستو دی لاس واخلي. خو پاکستان وخت په وخت دا تورونه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تمه څرګندېږي چې کله د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس پاکستانی چارواکو سره وویني نو هغه پرې د وسلوالو سره د مبینه ملاتړ ختمولو لپاره فشار واچوي. پر دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي میټس بعد د افغانستان په اړه پاکستانی چارواکو سره سپینې خبرې وکړي او که واشنگټن د اسلام آباد له کاره مطمئن نشي نو کېدای شي ځینې نور بندیزونه پرې ولګوي. اسرار عالم مومند یې تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس چې د جمعې په ورځ یې خپل د څلورو ملکونو دوره پیل کړې تمه څرګندېږي چې کله نوموړی پاکستان ته ولاړ شي نو پر دې هیواد به فشار راوړي چې له وسلوالو ډلو سره خپلې مبینه اړیکې ختمې کړي. د جیمز میټس په ایجنډا کې بله مهمه خبره افغانستان دی، چیرته چې د امریکایي پوځي جنرالانو په خبره د طالبانو پر وړاندې یې جګړه د 1400 کلونو پس هم د ګټې لور ته نه روانه او همدغه وجه ده چې امریکا د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ له مخې دغه هیواد ته د نورو زرګونه پوځونو لیږلو اعلان وکړ. په اګست میاشت کې اعلان شوی د ستراتیژۍ کې دا خبره اهم شامله ده چې د افغانستان په سوله کې به له پاکستانه اهم مرسته اخیستل کیږي، ځکه چې له اوږد وخت راهیسې امریکا پر پاکستان تور لګوي چې افغان طالبانو ته پټنځایونه ورکوي. خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي او همدا مسله د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو کې لوی خنډ جوړ شوی. د اکتوبر په میاشت کې هم د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلی وو مخکې له دې چې دوی له طالبانو سره د پاکستان مبینه ملاتړ ختمولو لپاره څه قسمه ضروري ګامونه پورته کړي، دوی یو وار بیا د دې مسلې د حل په لړ کې له پاکستان سره د کار کولو هڅه کوي. امریکای چارواکو ویلي دي چې په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلانېدو باوجود د پاکستان په رویه کې تر دې دمه څه بدلون نه دی راغلی. په اګست میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت ویلي وو چې دوی په افغانستان کې له هغو وسلوالو سره جنګیږي چې پاکستان ورته پناه ورکوي. د په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده. د رسنیو راپورونو له مخې که پاکستان د امریکا ستراتیژۍ ته مثبت ځواب ونه وایي نو د ټرمپ انتظامیه په پاکستان کې د ډرون بریدونو په پراخولو یا د پاکستان غیر ناټو اتحادي حیثیت ختمولو سربیره پر نورو اقداماتو هم غور کوي. په نورو اقداماتو کې دا خبره هم شامله ده چې کېدای شي پاکستان د ترګری ملاتړ ریاست وګرځوي یا پر هغو پاکستاني مشرانو بندیزونه ولګوي پر چا چې له طالبانو سره د اړیکو درلودو تورونه دي. خو د جنوبي اسیا د چارو یو کارپو مایکل کوګلمن وای ښکاري نه چې امریکا به د پاکستان خلاف ډېر زر دا قسمه اقدامات وکړي، بلکې کېدای شي چې پاکستان ته د خپلو پالیسیو سمول لپاره څه وخت ورکړي.
د مشال رادیو
د ګلدور سي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په تمه نه ټر پاسا سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا که یو خوا د وړیا علاج لپاره د صوبې زیاتره غریبو خلکو ته د صحت سهولت کارډونه ورکړل شوي دي، نو بل خوا په کې هغه مزدور کار چې په هسپتال کې داخل دي ورته تر دریو ورځو دوه نیم سوه او د ماشومانو ناجوړه ښځو ته تر دریو زرو پورې نقد مالي امداد هم ملاویږي. خو بیا ځینې خلک دا هم وایي چې په دغه صحت کارډونو کې هغه ناروغۍ نه دي شامل کړی شوي چې دوی ورسره روزانه مخوی. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې مشر ډاکټر ریاض مشال لیډو سره په خصوصي خبره تر کې ویل چې د صوبې خوشه یو کم اویا فیصد غریب اولس ته به د صحت کارډ د سهولت د لاندې سخت کال ویړیا درملنه شروع شي. دوی ویل چې په یو کارډ باندې د یو خاندان خوشه اته کسان تر پنځو لکو پورې ویړیا علاج کول شي، او دېنه علاوه دوی پکې نورې مالی مرستې هم شاملې کړې دي چې پکې د دوی په وینا که یو مزدور کار یا غریب سړی په هسپتال کې داخل دی نو تر درې ورځو پورې به دته دوه نیم سوه روپۍ ورځ عمر کولی کیږي. دغه شان چې کومې د ماشومانو ناجوړه زنانه دي نو هغوی ته به هم تر درې زرو روپو پورې مالی مرستې ورکول کیږي. ډاکټر ریاض وایي
یو خو یو بنیادی پیکج دی، هیلپ پیکج پنځه لکه او څلوېښت زره روپۍ د دې پورې به علاج مونږ خلکو ته ورکو. د دې نه علاوه څه اضافي فائدې دا دي، خدا نه خواسته په هسپتال کې د داخلې په وخت کې زمونږ یو د کارډ هولډر وفات شو، مرګ ژوند هر چا سره دی، هغه له مونږ د تجهیز او تکمین لپاره لس زره روپۍ ورکو. د دې علاوه یو مریض په ضلع کې دی او د ضلع نه هغه پېښور راتلی غټ علاج دپاره نو هغه موږ 2000 روپۍ د کرایې لپاره ورکو. حامله زنانه چې دا هغه د انکرج کولو لپاره چې هوم بیس ډیلیوري دي چې کوم هغه زنانه نه پوي یو خراب شي نو هغه موږ چې ستندر جوړ علم موږ 2000 روپۍ ورکو. د دې نه علاوه موږ یومیا د یوې ورځې 2500 روپۍ اړ یو کس ته هم ورکو. د دې ورځو پورې چیرې کاغذ چرته غریب دی دغه مزدوري قضا کیږي دیاډی نو چې هغه ورته ملاوي.
بلخو د خیبر پښتونخوا عام ولس د صوبای حکومت او د صحت محکمې دا ګام ستایي خولوي چې دوی او د دوی واړو روزانه د ټوخي تبه خېټ خرابې دو او یخنه وخلو غوندې یو شمول ناروغو سره مخ کیږي په کم باندې چې هم ډېر زیاتې پیسې لګي. خو له دغه ناروغو درملنه په صحت کارت باندې نه کیږي. یو کس نصرت حسین وایي
په دې کې بنیادی خبره ده چې کم خلک روزانه هسپتال ته راځي او په چټو باندې ځان ګوري نو هغه خلک په دې کې نه شامل. په چټو چې کم خلک ځان ګوري نو په هغه کې تبه ټوخی د سینې درد یادات د معدې بیماری یادات نور ډېرې بیماری دي چې پکې شامل دي چې هغې پر روزانه خلق اسپتال ترادی او پچټو باندې ځان ګوري نو په صحت کارت کې نه شامل. نو صوبایي حکومت له پکار دي چې دې طرف ته پام لرنه وکي.
په دې خل باندې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې دغه مشر ډاکټر ریاض مشال لیډو ته ویل چې سخ کال دوی صرف په دې کې هغه ناروغي شامل کړي دي کوم کې چې په اسپتال کې داخله ضروری وي او د چټه یا د اوپیډي چې کم مریضان دي هغه پکې نه دي شامل. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل پر تعلیمي ادارو د وسلوالو بریدونه غندلي دي او ویلي دي چې د دې هدف راتلونکو کل تعلیمه به برخې ساتل دي. د کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز مشال ریډیو ته ویل چې غیر ریاستي عناصر غواړي د حکومت عملداري چیلنج کړي او پښتانه له تعلیمه په به برخې کولو سره د هغوی راتلونکو تیار کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو د پېښور په زرعي روزنیز مرکز برید کې د زده کوونکو په ګډون نه کسان وژل. په دې اړه نور تفصیل د ګل ایاس ناورو.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز مشال ریټو ویلي چې په تعلیمي ادارو بریدونو سره د محصلینو د حوصله ټیټولو هڅې روانې دي. نوموړي ویل چې د پېښور په زرعي روزنیز مرکز د وسلوالو برید افسوس خبره ده او وسلوال اوس آسان هدفونه به نخښه کوي چې پکې تعلیمي ادارې شاملې دي. ډاکټر قبله ایاز ویل چې په اسلام کې د دې خبرې قطن جواز نشته چې بې ګناه خلک ووژل شي.
لکه نن نه څلور پنځه کاله مخکې په دیوبند فتوا راغلی ده چې هغه کې د پاکستان او د هندوستان د بهر برما میانمار نیپال مالدیپ او د خوش او بنگلادیش د ټولو ملکونو دیوبندی علما دا راغون شوي و دوی بیا بالکل لا واضح فتوا ورکړی چې آئینی او جمهوری جدوجہد د نن سبا عصر کے نن سبا په وخت کې دا د اسلام سره هماهنگ دی او ترخګیری او د تشدد لارا دا د اسلام سره هماهنگ نه ده.
ډاکټر قبله ایاز زیاته کړه چې دا د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو جنگ دی او ریاست تر اوسه پورې مزاحمت کوي. د جمعې ورځې برید نه درې کاله مخکې په هم دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوالو په برید کې یو نیم سل نه زیات کسان وژل ول چې پکې ماشومان شامل ول. د تعلیمي چارو پوه خادم حسین وایي له شلو کلونو راهیسې دا عمل روان دی چې په ځوانانو او تعلیم یافته طبقه کې ویرې ترهې خورولو کوشش کیږي. د خادم حسین په خبره داسې بریدونو سره خلک تصور کوي چې مستقبل ختمیږي، نو دې سره زیاته ویره پیدا کیږي.
همیشه تر حاضر دا غواړي چې د اجي دغه ناوړي حملې یا بریدونه دا د خلکو په نظر کې مراشي او دا د میډیا کې ګلوریفای شي. نو د ماشومانو ځوانانو باندې او په تعلیمي ادارو باندې حملې او بریدونه دا ډېر زیات میډیا کې ظاهره خبره کې راځي. باقي خلک خبره هم کوي. تعلیمي ادارې بالخصوص په دې وطن کې او ځوانان بالخصوص په دې وطن کې داسې ګڼل کېږي چې د روان سوچ علامت دی. نو که هغه سوچ ونیرول شي او هغه تنقیدي شور نه پاتې کړی شي، نو شاید چې دغه ترهې دغه ماحول به برقرار پاتې شي او ترهه او یره نه د جنګ اقتصاد جوړي، نو دغه جنګ اقتصاد برقرار پاتې شي.
خادم حسین زیاته کړه چې تعلیمي ادارو امنیت د نشت برابر وي، نو وسلوال په اسانۍ سره دوی په هدف کوي. بلخوا د پېښور پوهنتون د قانون زده کړو پروفیسر ډاکټر سهیل شهزاد ویل چې پښتانه د سبق د لارې په باعزته توګه خپل رزق ګټي، خو په موجوده حالاتو کې دوی ټوپک را اوچتولو ته مجبورول کیږي.
غریب پښتون دی که امیر پښتون دی که وسې رسي او که نه رسي، د خپل د آمدنۍ د زیاته نه زیاته حصه د ماشوم په سبق، لکه مونږ انتهایي په سبق کې لکه سنجیده قوم دی ډېر زیات مونږ ماشومان لیږو، لکه خامخا یې مونږ لیږو سکول ته یې لیږو، د فیس والا سکول ته یې لیږو، که ډېر مجبور شو مدرسې ته یې لیږو، خو خامخا مونږ چې دی څه ناڅه لکه علم لکه واخلي. نو بس دغه زور را کوي، نو څه خبره ده چې د خوګۍ بس لکه ځوانان به مړه شي، بوډاګان به مړه شي، همدغه هم خبره ده. په هغې باندې مونږ دومره تکلیف نه راځي چې څوک په وړو راځي، خامخا دي په وړو ډېر تکلیف رسي، ځکه تېر راځي دا خلک.
سهیل شهزاد زیاته کړه چې ماشومان او زلمي د دوی مستقبل دي او په دې ګزار کول په راتلونکي کې تیاره خورول دي. دی وایي حکومت له پکار ده چې تعلیمي ادارو لپاره جامع امنیتي پلان جوړ کړي. خو د پېښور آرمی پبلک سکول باندې د 2014 کال د دسمبر د 14 حملې وروسته حکومت د ترهګرۍ ضد قومي کړنداره جوړه کړې وه او وایي چې په ترهګرۍ یې تر ډېره حده پورې قابو موندلی ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو زو یو بل ریپورت ته. پېښور پریس کلب کې د خالی پورس د ډاکټر خان تحریک لخوا په یو سیمینار کې د پښتنو د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره د پښتنو په یووالي ټینګار شوی دی. دغه سیمینار د پښتنو د زړونو د تړلو د سرخط لاندې ترسره شو. په غونډه کې وویل شو چې که چیرې پښتانه یو بل سره د نفرت په ځای مینې محبت ته وده ورکړي، نو دې سره به د پښتنو ټولې ستونزې هوارې شي. له پېښوره غلام غوث تفصیل راکوي.
زړونه سره یو کړو، لاسونه سره ورکړو، دا کاندې به لاسونه شي، دا بوټي به دوام شي.
پېښور پریس کلب کې د چاپیر ناسته د ډاکټر خان تحریک تر سوري لاندې ترسره شوه. په دې غونډه کې د پښتون قام د یووالي، امن او پرمختګ لپاره د پښتنو د زړونو په تړلو او د دوی ترمنځ د نفرت په ځای د مینې او محبت په کرلو ټینګار وشو. د یاد تحریک مشر ډاکټر خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وایي،
جی ترسو پوری زمون ترمن ز د زونو تړون نی اومدک ک شانتی بال لرو بر ټکی گو وجلی کی گو با.
د ډاکټر خان تحریک یو ځوان غړی شهروز خان په لرو او برو پښتنو غږ وکړو چې په یو بل پسې باید د ملنډو کولو څخه دی ډډه وکړي شي. یو بل مشر انجینیر تورګل چمکنی د ناستی ته د وینا پر مهال وویل چې باید پښتانه پوهان خپل تاریخ په خپل ولیکي، ځکه نور قومونو پښتانه په بدو نمونو یاد کړی دي. په دې سیمینار کې د پښتو ژبې په وده او پرمختګ باندې هم خبرې اترې وشوې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د مشال تر څنګه سه اوریدونکو، نن په ټوله نړۍ کې د مازورانو ورځ لمانځل کیږي. په دې ورځ په پاکستان کې هم سیمینارونه او دستوري را جوړ شوي، خو د قبایلي سیمو د مازورانو وینا ده چې حکومت ورسره کړي لوزونه نه دي پوره کړي او د ټولو بنیادي اسانتیاو نه محرومه ژوند تیروي. په دې اړه نور تفصیل د سراج سهیر ناورو.
نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ مانځل کیږي او دې لړکی بیلابیل دستوري او سیمینارونه تابیا شوي چې مقصد یې مزدورانو سره خواخوږي، خو دل او د هغوی ستونزې په ګوته کول دي. خو بل پلو د قبیلی سیمو سره تعلق لرونکي مزدوران وایي چې د دوی سره د خواخوږي او یووالي لپاره دستوري خو لا لرې خبره ده، تر ننه د دوی چا پوښتنه هم نه ده کړې او نه یې ورسره کړي لوزونه پوره کړي. مشال ریډیو سره د کورمې ایجنسۍ یو مزدور وایي چې پکټ پروت دی او څوک یې هم تپوس نه کوي.
زمانم ابراهیم حیدر دا زدا کومی جنتے شلو زان تنگی سی می ترا تعلق لرم لا تو کالو نا مزور شو یم مون تڑیری سنجی دی ز پخو باندې مزور یم زدا پاکستان حکومت صحا ہو کنا کوم چی مون تا مرستی را کی مون دی تعلیم نام بی برخی شو صحت نہ ہم بی برخی یو.
دی ا دسم یو بل مزور غزنی گل مشال ریڈیو تو ویل چی دوی سرا موجوده او تیر حکومتونو لوزونه کڑی خو تر دی دمای نه دی پورا کڑی.
د کمی اسمبلی غړو نمون غختن را تز تر زره د مزورو د پاره کوټلی ګمونه پور تکړای شي. مونږ ته خصوصي سرن کارډونه راکړل شو چې سپیشل پرسن سورخ نشان لگی در د خویلې داس نې کارډونه مو په کار نه راځي. د سرکاري او پنجي ترو کې 2% کوټا ورکولې کې د خویلې د پاتا مازوران د دینه محروم دي.
د مومندو ایجنسی سره تعلق لرونکي مازور شاه جهان وویل پېت حکومت د دوی لپاره په ترجیحي بنیادونو د زده کړې مرکزونه جوړ کړي.
انګله مطلب چې داسې روزګارونه راتللې زه په دې غاټو غاټو کړو کې مونږ یو دي تر غون کړې شو. خو زه غواړم چې په شفقه د داسې سنټر مونږ را کی چې پاره کې د اړیو مزور د پاره یو خپل د زده کړې زینې بیا چې مونږ ورزو زمونږ لار نشته، که ګاډي ته مونږ خېجو زمونږ لار نشته. بل چې کم کارډ مونږ را کړل نن تاسو ته نو کوي چې د دې مونږ ته هیڅ څه پیدا نه دراغلی چې مونږ هغه کم کالج ته وړلې یا می سکول ته وړلې نو هغه استاد ته مونږ خپل فیسم نه دی معاف کړی.
مشال ریډیو چې د مزورانو د دې مسلو په اړه د کورمې ایجنسۍ نه د کامیې اسمبلی غړي ساجد حسین توري نو پوښتل، نو هغه وی
حکومت مطلب لري چې په دې وارنټرالیزم کې مطلب لري کې یا توکیو کې مطلب لري چې هغه شوی دي مزران شوی دي یا خپې کټ شوی دي له سنا هغه لپاره بالکل کمپنسیشن مو ور کړی دی. بالکل هغه لپاره مونږ आवाज هم چت کړی دی. حکومت مطلب لري قدرتي تور باندې مزران دي بالکل یې مکمل کوشش کوو چې تومره مونږ نه کیږي. موټر سایکل مونږ ور کړی دي، ویل چیئرز مونږ ور کړی دي، روان وخت بیا مطلب لري چې تومره مونږ مطلب لري چې اوس کوشش به تل مول نه کړی. ان شاء الله ټول ته ملويږي.
په پاکستان کې د مزورانو د مسلو په اړه د وفاقي حکومت دریض دي چې تیر وفاقي بجټ کې د مزورانو او کندو د بحالی عمرست لپاره پیسې بیلې کړې وي او د غرنګي د مزورانو د مسلو د حل لپاره د مزورانو د روزګار او بحالی ترمیمي بیل کال 2015 په قومي اسمبلی کې هم وړاندې کړی وو چې پکې ویلې شوی وو چې په ټول پاکستان کې به مزورانو ته په سرکاري او نیو کرو کې 2% کوټه ورکولې شي او د دې ترڅنګ به په سرکاري او پرایویټ تعلیمي ادارو کې هم دوی ته رعایت ورکوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو.
د افغانستان چارواکي وایي نن په جلال آباد ښار کې یو ځانمرګي برید شپک کسان وجلي او اووه نور یې ژوبل کړي دي. په وجل شوو کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. د دې برید ذمواري لا تر اوسه چا نه ده په غاړه اخیستې. د امریکا دفاع وزارت وایي د دې هیواد دفاع وزیر جیمز میټس به سبا لا د پاکستان په یو ورځني سفر اسلام آباد ته ځي او هلته به د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره ملاقاتونه کوي. له دې وړاندې جیمز میټس ویلي وو چې امریکا له پاکستان سره په حقیقت ولاړو تعلقاتو او شریکو ګټو لپاره همکاري ډوره پراخول غواړي. پاکستان او روس د توانایي په څنګه کې د سرمایه‌کاری په ګډون په مختلفو برخو کې د همکاریو په پراخولو سلا شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن خبر ورکړی چې دا مفاهمات په ماسکو کې د پنځم پاک روس بین المللي کمیشن په غونډه کې لاسلیک شو. نن یو تاجک سرحدي اسکر هغه مهال وجل شو چې له افغانستانه د نشي توکو د یو مشکوک اسمګلر تاجکستان ته د اوختلو د هڅې مخه نیوله. د تاجک چارواکو په وینا په دین خطه کې د سرحدي ځواک سلور تنه جوبل شوی هم دی. د یمن په خوانی ولسمشر علي عبد الله صالح ویلي چې دوی د سعودي عرب په مشرۍ له اتحاد سره خبرو اترو ته تیار دي. دا په داسې حال کې ده چې د صالح پلویان په سرخار سنا کې د یاغیانو سره هم په جنگ اخته دي او په موجوده وخت کې دغه جګړو زور اخیستی دی. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په عراق کې د ټولو ملیشو د بیوسلې کولو غږ کړی چې پکې ایران په لوا او د حکومت تر ملاتړ لاندې ملیشې هم شامل دي. نوموړي همداراز په بغداد غږ وکړ چې د تاوتریخوالي کمولو لپاره دی د عراق کورد مشرانو سره خبرې وشي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم د کورنۍ ورسپانو اداري د سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس روس پنا خپل ادارې د پیښور په طرح غړې پیښې باندې لیکلي او د پیښور د زری ډایریکټریټ په استل باندې حمله دا خایي چې په خیبر پختونخوا کې اوس هم په لوش مر کې وسلوال او داغوی سہولت کارن موجود دي چې خپل کاروایان خپ ډاټ کوي. د ادارې په وینا وخت راغلي دي چې د طرح غړې خلاف په یوازې سر نه بلکې پاکستان او افغانستان په شریک سره یو کړندلار جوړ کړي. د دې ترڅنګ جنگ روس پنا خپل ادارې د تحریک لبیک یا رسول الله لخوا په لاهور کې پدوی می درنی باندې لیکلی ادری وای د پاکستان دستور یو داسې عمرانی معاهده ده چې پکې یو خوا ریاست ته یو شمیر حکومت ترلاسه دي نو بل خوا پکې ولس یا مختلفو طبقو ته د پر امن احتجاج حق هم ترلاسه دي. خو بیا د هم ویل شوی چې د عین د حدودونو به هم ناوړي او د دې به پوره پوره خیال ساتي. ادری وړاندې لیکي یو معاملې هم په زور یا تشدد نه هواريږي باید چې هر احتجاج کوونکې یا درنور کوونکې خپل غوښتنې په مذاکرات ومني او له تشدد ډډه وکړي. دارنګ حکومت له هم پکار دي چې د تشدد لار نخپلوي. ادارې د حکومت له خوا د درنی ورکوونکو سره د مذاکراتو په اړه وایي چې دا ډیر ښه ګام دی چې د مذاکراتو په ذریعه د فیض آباد او بیا د لاهور درنه ختم کړه. ادارې اخر کې حکومت ترای ورکوي او وایي چې د دارنګ احتجاجونو لپاره باید چې یو ځای بیل کړی شي چې دغه خلک بیا هلته احتجاجونو او درنی ورکوي او لسته ترې ستونزې او مسلې نه جوړیږي. خو له دې به هم دا ښه وي چې دا مسلې د شروع کېدو نه وړاندې د عالمانو په مرسته هواري نو معامله به تر دې نه رارسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډیپلوماټ مجلل کی باید سیاسي ګوندونه پر دې مسله لیو بل سره خبري او بحثونه وکړي چې په اسلام آباد کې د مذهبي ډلو د احتجاج ګټه چا ته ورسېده ځکه چې په ظاهره ټول تاوان یې وفاقي حکومت او ولس ته رسېدل دي. بلخوا نېشنل پبلک ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکي په افغانستان کې هغه حالات چې لمخې باید د سمګلینګ مخه ونیول شي اوس یې په ډیرو ځایونو کې استعمال نه کیږي. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې. ډیپلومټ مجله لیکي په اسلام آباد کې د تحریک لبیک یا رسول الله له خوا د احتجاجي ناستې له وجې زیاتره عام ولس ته نقصانونه ورسېدل. خلکو ته په تګ راتګ کې مشکلات وو. په اسلام آباد کې خلک په خپل روزګار دا شان د ماشومانو سکولونو ته رسول او یا هم دفترونو ته تلل له ستونزو سره مخ شول. مجله لیکي حکومت د دغو مذهبي ډلو احتجاج په ختمولو کې ناکامه شو او حتی په اخر کې نه یوازې د قانون وزیر زاهد حامد مستعفي شو، بلکې حکومت پر دې مجبور شو چې په وزنۍ د حالاتو د کنټرولولو غوښتنه وکړه. اوس پوښتنه دا ده چې د دغو ټولو حالاتو ګټه چا ته ورسېده. مجله د دې پوښتنې په ځواب کې وایي په پاکستان کې ځینې قوتونه داسې دي چې په مختلفو ایجنډو کار کوي. په دغو کې پوز عدالتونه، مذهبي ډلې او میډیا شامل دي. په داسې حالاتو کې باید سیاسي ګوندونه پر دې خبره ځان پوه کړي چې پر ځینو حساسو موضوعاتو لکه د توهین رسالت په قوانینو او یا هم هند ته پر نږدېوالي د غور او فکر نه کار واخلي، ځکه دا خبرې د یو چا ټول سیاسي کریئر او حتی چې ژوند یې هم له خطر سره مخامخولی شي. مجله لیکي د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند په دې وروستیو کې هم داسې تېروتنې وکړې چې له مخې یې نه یوازې د دغه ګوند مشر نواز شریف ته وزیر اعظم یې له چوکۍ مستعفي شو، بلکې اوس پرې د مذهبي ډلو لخوا هم سختې نیوکې روانې دي. بلخوا امریکایي اداره نېشنل پبلک ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکي په افغانستان کې د بیا رغونې د کارونو د جاج اخیستو ادارې سیګار د یو راپور تر مخه هغه آلات چې امریکا په 2016 کال کې په میلیونونو ډالرو اخیستي وو او د افغانستان په 500 سرحدي پوسټونو یې د څارنې لپاره نصب کړي وو اوس یې استعمال نه کیږي. د دغو آلاتو مقصد د سمګلینګ مخه نیول وو. د دغو آلاتو بیې د دې د استعمال په اړه د روزنې او دغلته د نصب کولو ټوله خرچه سناسه 2.6 میلیونه امریکایي ډالر ده. خو د سیګار د راپور تر مخه په 500 کې په 400 ځایونو کې د دغو آلاتو استعمال نه کیږي. د راپور له مخې دغه آلات په 2014 کال کې په رسمي توګه افغان حکومت ته سپارل شوي دي. په دې اړه پلټونکي وایي د کابل هوایي ډګر یوازینی ځای دی چې دغه آلات پکې لا هم کار کوي، ولې په نورو ځایونو کې د نصب کېدو وروسته ډېر زر استعمال پرېښودل شوی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د امریکا د استخباراتي ادارې سیاي مشر ویلي د ایراني پوز له مشري غوښتي چې خپل ځواکونه په عراق کې په امریکایي ځواکونو تاسیساتو د حملو له ګواښونو منې کړي. رویټرز خبري اجانس تیر اکتوبر میاشت رپورټ ورکړی وو چې د ایراني پوز مشر د عراق کردستان سیمې ته سفرونه کړي او د کردانو مشرانو ته یې دړکه کړي چې لا کرکوکا اوزي. پر دې موضوع د رویټرز خبری اجانس تلیکنې مهمه برخې زموږ د همکار هارون باجان اورو.
د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر مایک پومپیو د خالی پر روزویل د ایران پوځ مشر جنرال قاسم سلیمانی او ایرانی مشرانو ته په لیګلی خط کې له هغوی سره په عراق کې د ایرانیانو د تهدیدونو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. نوموړي چې په جنوبي کالیفورنیا کې د امریکا د دفاع پر موضوع د بحث لپاره جوړې یوې غونډې ته وینا کوله، زیاته کړه د ایران د پوځ مشر ته وروسته له هغې خط لیږلی چې د نوموړي ځواکونو داسې اشارې ورکړي چې هغوی ښایي په عراق کې میشت امریکایي ځواکونه په نښه کړي. د سی آی ای مشر د ایرانی پوځ مشر ته د خط لیږلو دقیقه نیټه ونه ښوده، خو وی ویل پر ایرانیانو یې واضح کړی چې که په عراق کې امریکایي اهداف په نښه شول ټوله ذمهواري به د ایرانی ځواکونو پر غاړه وي. لیکن د سی آی ای د مشر پومپیو په حواله وایي د ایرانی پوځ د بهرنۍ عملیاتو مشر جنرال سلیمانی هغه ته د لیږدول شوي خط له لوستلو انکار کړی دی. د لیکنې تر مخه ایرانی رسنیو د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د وسلاکار محمد محمدی ګلپیګنی په حواله ویلي د سی آی ای لپاره کار کوونکي یو کس په نومبر میاشت کې چې جنرال سلیمانی د سوریې البوکمال سیمې ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړې لیدو ته ورغلی و، هغه ته د امریکایي چارواکو لخوا د یو خط ورکولو هڅه کړې وه. دا اجانس په لیکنه کې د ایران د نیمه دولتي خبري اجانس فارس هغه خبر راغستل شوی چې پکې بیا هم د ګلپیګنی په حواله ویل شوی جنرال سلیمانی په دې ویلو سره چې امریکایانو ته د وینا لپاره هیڅ نه لري د خط له لوستلو بیخي انکار وکړ. رویټرز خبري اجانس 13 اکتوبر میاشت رپورټ ورکړو چې د ایرانی پوځ مشر د عراق کردستان سیمې ته سفرونه کړي او د کردانو مشرانو ته دړکه کړي چې له کرکوک سیمې سره چې له تیلو ډکه ده هیڅ سروکار و نه لري. لیکنه زیاتوي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کوي او اکثره وخت له هغو ملیشا ځواکونو سره مخ کیږي چې ایران یې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې لپاره حمایه کوي.
دا
دا مشال ریڈیو دا.
د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو وار بیا ټینګار وکړ چې د هغه د انتخاباتي کمپاین او د روس د حکومت ترمنځ هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د هغه د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین چې د څو ورځو لپاره په دنده کې و اعتراف کړی چې د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا بی آی ته یې ناسم بیان ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو بار بیا ټینګار وکړ چې د هغه د انتخاباتي کمپاین د کارکوونکو او روسي د حکومت د استازو ترمنځ هیڅ ډول معامله یا همکاري نه ده شوې. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې د 2014 میلادي کال د نومبر او د 2013 میلادي کال د جنوري ترمنځ وخت کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کار پیل کول په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سره کتلی دي. خو په دې اړه د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی ته دروغ ویلي دي. رابرټ مولر د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د حکومت لاسوهنې په اړه د ځانګړو څیړنو سلاحکار دی. د امریکا یو شمیر خبری رسنیو ویلي مایکل فلین شای شهادت ورکړي چې ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال دستور ورکړی و چې له روسي چارواکو سره وګوري. خو ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اندېښنه لري چې مایکل فلین به رابرټ مولر ته معلومات ورکړي وویل نه زه اندېښنه نه لرم او هغه څه چې ښکاره شوي هیڅ ډول همکاري او جوړجاړی نه دی. په هیڅ ډول هیڅ جوړجاړی یا همکاري نه ده سوی. نو موږ ډېر خوشحاله یو. خو کله چې خبریالانو پوښتنه ورڅخه وکړه چې د مایکل فلین تر څنګ به ودرېږي که نه، ولسمشر ټرمپ په ځواب کې وویل وبه ګورو چې څه کېږي. مایکل فلین یوازې 24 ورځې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار پر چوکۍ کار وکړ. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل ما جنرال فلین له دندې لرې کړ ځکه هغه د ولسمشر مرستیال او اف بی آی ته دروغ ویلي وو. ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې فلین په خپلو دروغو اعتراف کړی دی. دا د شرم ځای دی ځکه د انتقال په دوره کې د هغه کارونه ټول له قانون سره سم وو او په دې کې د پټولو هیڅ مسأله نه وه. د امریکا محکمې ویلي چې مایکل فلین په واشنگټن کې د روسیې له پخواني سفیر سره د کتنې او له هغه سره پر روسیه د امریکا د بندیزونو په اړه د خبرو په ارتباط په خپله خوښه او پوره درک دروغ ویلي دي. مایکل فلین اف بی آی ته د دروغو ویلو له امله په 15 کاله بند محکومېدلی شي خو پر هغه هر حکم له څېړونکو سره د هغه په همکارۍ پورې هم تړاو لري.
د مشال رادیو
د ګلدورزی
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوونی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ته د پاسا سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو په ننګرهار کې د 3 ملیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د درملو او خوراکي توکو د کیفیت کنټرول یو لیبارټری بنیاد کې خودل شوې د روغتیا چارواکي وایي چې د دغه لیبارټری جوړېدو سره به د بی کیفیت دوایانو خوراکي توکو مخاوني ولشي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې د درملو واردولو ګڼ شرکتونه فعال دي چې اکثره یې له پاکستان څخه درمل واردوي خو د چک او کنټرول مرکز یې نه لاره. د دغه ولایت اوسیدونکو هم له اوږدو کلونو راهیسې د بې کیفیت درملو څخه شکایت کولو خو د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز د شنبې په ورځ ننګرهار ته راغی او د درملو او غذایي توکو د کنټرول د لابراتوار د بنسټ ډبره یې کېښوده. نوموړي خبریالانو ته وویل
موږ بنن د ختیځ زون د پاره د 3 میلیونه امریکایي ډالرو په مالی لګښت د درملو او د غذا د کنټرول لابراتوار د بنسټ دبره کیدو تجهیز به کو او یو نیم کال موده کې به چاره بشپړ شي.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وویل د درملو او خوراکي توکو د کنټرول د لابراتوار په جوړېدو سره به د بی کیفیت درملو د واردولو مخه ونیول شي.
د دغه پروژې په تکمیلېدو سره به ټول هغه ستونزې چې د دوا او د غذایي موادو د وارداتو په برخه کې ولسور سره لاس وګروان وو. هیله مې دا ده چې زموږ صحي پرسونل زموږ ډاکټر صاحبان وکولای شي د ننګرهار د ولس لپاره په خپله برخه کې په کامیابۍ او سرلوړۍ سره خدمات سرته ورسوي.
په ننګرهار کې د درملیزو شرکتونو د اتحادیې مشر ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وویل په ننګرهار کې د درملو د ساتلو ګودام نشته. که حکومت ورته اسانتیاوي برابرې کړي دوی چمتو دي چې په دې ولایت کې د درملو فابریکا او ګودام جوړ کړي.
د ګودامونو ستونزه ده، درمل یوازې کوالټی شي لیکن که هغې ساتنه صحیح نه وي او توزیع صحیح ونه شي نو مشکل پیدا کیږي. تاسو نه او جناب والي سر نه په دې هک لږ غوښتنه کوم چې مونږ ته د صنعتي پارک په ساحه کې پراخ هم ذکر راکړي تر څو مونږ شو کولی هم د ګودامونو هم د واحد توزیع مرکز او هم د فابریکې د جوړېدو بنیاد کېدو.
خو د عامې روغتیا وزیر وایي چې دوی به د راتلونکي کال په بودیجه کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان په او زونونو کې د درملو لپاره د سړو خونو جوړول هم په پلان کې ونیسي. د ذکر وړ ده چې په جلال آباد ښار کې د سلیروش ساته وړیا امبولانسونو بهیر هم ګټې اخیستنې ته په رسمي توګه وسپارل شو. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو ډان رسپانې د لیکوال او شنونکي عامر رانا لیکنه خپره کړې ده چې پکې هغه لیکي په پاکستان کې د بریلوي مذهبي ډلو په سیاسي هلو ځلو کې زیاتوالی په نظر راځي او ځینو بیا په راروانو انتخاباتو کې د برخې اخیستو لپاره تیاریانې هم پیل کړې دي. دغه مذهبي ډلې غواړي چې په مذهبي او حساسو موضوعاتو خپل ووټ زیات کړي او د زیاتو خلکو پام ځان ته واړوي. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې په ډان رسپانه کې لیکوال عامر رانا لیکي په اسلام آباد کې د یوې بریلوي ډلې لخوا احتجاج تر څو ورځو پورې حکومت او عام ولس لا یو سخت وخت ورکړ. د تحریک لبیک یا رسول الله په نوم دغو مذهبي ډلو د خپل احتجاج له لارې هغه ګټې پورته کړې چې نور اخي اړخې مذهبي سیاسي ګوندونه یوازې خوب لیدلی شي. دوی حکومت پر ځینو سختو فیصلو پورته کولو مجبوره کړ. د قانون وزیر مستفی شو، حکومت د پوځ نه د مرستو غوښتنه وکړه او بالاخر د یوې وسنامې له لارې دغه مسله هواره کړه. لیکوال وایي ممتاز قادری ته د مرګ سزا اورولو وروسته په پاکستان کې بریلوي مذهبي ډلې چې اکثریت هم لري ولس ته خپل ځان داسې وړاندې کوي چې لکه دوی سره بې انصافي کیږي او دې خودلو ته یې مخه وکړه چې په دغه هیواد کې په نخه کیږي. ممتاز قادری ته د پنجاب د ګورنر سلمان تاثیر د وژلو په تور د مرګ سزا ورکړل شوې وه. لیکوال وایي ښایي داسې چې تحریک لبیک په راروانو انتخاباتو کې ښې اړخ خو سیاسي ګوندونو په ځانګړي توګه مسلم لیگ نون ته ګواښ پېښ کړي، خو لا هم دا نه ده معلومه چې په راروانو انتخاباتو کې به کومه بریلوي مذهبي ډله زیات ښه پوزیشن ولري. خو دا خبره یقیني ده چې په پاکستان کې د بریلویانو سیاسي هلې ځلې په زیاتېدو دي. ورځپاڼه لیکي بریلوي ګوندونو اوس د نظام مصطفی متحده محاس په نوم یو اتحاد هم جوړ کړی دی چې غواړي په راروانو انتخاباتو کې ځان له ځای پیدا کړي او اوس ممکنه ده چې سنی تحریک او تحریک لبیک جلالی ډله هم په دغه اتحاد کې شامل شي. په راروانو انتخاباتو کې درې بریلوي ګوندونه برخه اخلي چې پکې نظام مصطفی متحده محاس، د طاهر القادری عوامي تحریک او تحریک لبیک شامل دي. د دغو مذهبي ډلو زیات زور به په مذهبي مسلو وي او غواړي چې هم پر دغو مسلو خپل ووټ بینک زیات کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. اوریدونکو په سوات منګوره کې د کام پرست مبارز خان عبدالصمد خان څلور څلوېښتم تلین انمانځلو په لړۍ کې درنه دستوره وشوه چې پکې وینا کوونکو کو یو خوا د خان شهید خدمات وستایل نو بل خوا یې د سیمې بدامنی غربت او د ستونزو یوازینې حل لاره د پښتنو ملي وحدت وګرځوه. دغه دستوري ته د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و. تفصیل یې په دې رپورټ کې راکوي.
د قوم پرست مشر عبدالصمد خان چې ورته خان شهید وای د تلین په لړ کې د سوات بیلابیلو سیمو څخه جمع شوي سیاسي او سماجي غړو منګوره کې د پریس کلب په حال کې وویل چې خان شهید د پښتنو یووالي او دوی ته په خپلو وسلو اختیار ورکول لپاره ټول عمر کار کړی. د سوات سره تعلق لرونکي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ضلعي مشر خورشید کاکاجي وویل چې نن پښتنو ته راپېښو مسلو باندې خان شهید شپېته کاله وړاندې جړلي او هم په دغه لاره ورته لوی مشکلات جوړ شوي ول.
په هر قدم ورته دشمن ازبي کړلي دي، هر قدم باندې را ګرځولې دي، هر قدم باندې زندانی کړې دي، په هر قدم ورته زولنې ور اچولې شوې دي، جرمانې شوې دي، په تکلیف کې شوې دي ورونو، لیکن دې انسان بیا شاته لري کتلې دی، مخ ته تللې دي.
د ستوري د سیمې یو بل مشر او د پلات بار اسوسییشن پخواني صدر اصغر خان وکیل وویل چې خان شهید نه صرف د پښتنو بلکې د ټولو منطقې د قوم پرستو یو لوی مبارز و.
زموږ د مشرانو ټول جدوجهد ټول کوششونه چې ټول را جمع کو نو په یو خبره ودرېږي، او خبره دا ده چې دا ملک پاکستان په دې ملک کې د قانون حکمرانی د آئین بالادستی دی، او پارلیمنت ته غځي چې په کم ځای کې د دې ملک فیصلې کیږي او د خلکو د ټولو مسلو حل راوزی او پاغي خبري کیږي.
دستور کې د خان شهید په یاد کې نظمونه هم وړاندې کړل شو چې پکې د بادرشیر نومیتن نظم راغلي تنان ځان ته متوجه کړل. دستور کې د دولت او سیاسي ګوندونو څخه په ګډه غوښتنې وکړې شوې چې په ملک کې د جمهوریت لړۍ ساتلو او ټولو قانونو ته د وسیلو په لحاظ برخه ورکول یقیني کړی شي، او بیا دې قانونو ته د هغوی د فیصلو ورکولو اختیار هم ورکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال تر څنګه سه اوریدونکو که څه هم په پاکستان او افغانستان کې ډیر خلک انټرنیټ نه استعمالوي، خو په تیرو دوو کلونو کې په ټولنیزو مطبوعاتو ځینې کمپاینونه وشول چې ډیر اغیزې یې وکړي. دې کې ځینې پیښې داسې وې چې حکومتونه یې غبرګون ښودلو او کار کولو ته مجبور کړل. د زده کوونکي مشال خان وژنه، بلاګ لیکونکو نیول کېدل، کابل ته د شربت ګل ستنېدل او د ارشد خان چای والا په دې کې شامل دي. زموږ همکار بشیر غواخت ټولنیزو مطبوعاتو د مثبتو اغیزو په اړه یو رپورت جوړ کړی دی، نو راځئ چې وایو. مسلم
دا د سلمان حیدر په نامه هغه بلاګ لیکونکي شعر دی چې په پاکستان کې د مذهب غلط استعمال په وجه پر ریاست او ټولنې نیوکې کوي. حیدر په هغو پنځو بلاګ لیکونکو کې وو چې د 2018 کال په جنوري کې له لاهور د درې اونیو لپاره لادره کشول. هغه او ځینې نور بلاګ لیکونکي تر دې وروسته راخوش شول چې خلکو وړله په ټولنیزو مطبوعاتو کې کمپاین وکړ. دوی کې ځینو د خوش کېدو وروسته ویل چې پر ریاستي پالیسۍ او د نیوکو له امله امنیتي ادارو وړي وو. تر اوسه امنیتي ادارو د دې کسانو د نیول کېدو تصدیق یا تایید نه دی کړی. په 2018 کال کې شوې یوه بله پیښه د مردان عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکو لخوا د خپل پوهنتونوال مشال خان د وژنې وه چې د ټولنیزو بدبختیو له وجې توده پاتې شوه. دا هغه مېرمنې دي چې پر فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه خپل مظاهره خبروله. دوی د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د اپریل په 13 تاریخ د خپلو پوهنتونوالو لخوا وجل شوی مشال خان لپاره انصاف غوښت. همداراز د فیسبوک او ټویټر کاروونکو د جسټس فار مشال او مشال خان هیشټیګ په کارولو سره پر حکومتي چارواکو فشار وساته او د سخت دریځۍ د مخنیوي غوښتنه وکړه. پر ټولنیزو مطبوعاتو د انصاف غوښتنې تر کمپاین وروسته چارواکو وویل چې د مشال خان وژنې په تړاو 50 کسان نیولي او مقدمه پی روانه ده. د مشال خان پلار اقبال خان مشال ریډیو ته ویل که د انټرنیټ کاروونکو کمپاین نه وي نو مشال خان سره شوی سلوک به د ګڼو نورو ورته پیښو په شان تر عدالته هم نه و رسېدلی.
ما یو آواز اوچت کړ په هغې کې سوشل میډیا والا یا داسې انسان دوسته بشر دوسته خلکو چې کوم دنو ما سره په دې کې تعاون وکړ او هغه آواز چې کوم دنو لا جاري دی. سوشل میډیا کردار خو په دې کې چې ډېر مثبت دی او په دغه باندې خوشحاله وي چې هغه آواز زمونږ چې کوم دنو په مخکې باندې بوزي.
د انټرنیټ کاروونکو شمیرې ساتونکې ویبپاڼه انټرنیټ ورلد سټیټس د 2018 کال د تازه شمیرو په بنیاد ښیي چې پاکستان کې 22.1 او افغانستان کې 11.1 فیصد خلک انټرنیټ کاروي. د 2018 کال په اکتوبر کې پاکستانی چارواکو نوموتی افغان کډواله شربتګله په دې تور پېښور کې ونیوله چې جعلي پاکستانی اسناد یې جوړ کړي. د جذاب سترګو شربتګله په 1980 کلونو کې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوښ تر تصویر چاپېدو وروسته مشهوره شوه. د هغې تر نیول کېدو وروسته پر فیسبوک او ټویټر دا ریلیز شربتګله او برینګ شربتګله هوم هشټګونو په کارېدو سره پر پاکستان فشار واچول شو چې هغه پرېږدي. همداسې وشول او افغان حکومت شربتګله د خپلې کورنۍ سره په ډېر اعزاز کابل ته بوتله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی نوموړی سره وکتل او هغې ته یې په کابل کې یو کور ورکړ. د ټولنیزو مطبوعاتو د کاروونکو له وجې د یو بل تن ژوند هم بدل شوی. دا کس ارشد خان چای والا دی. د جویریا علی په نامه یوې انځور اخیستونکي د 2018 کال په اکتوبر کې اسلام آباد سره نږدې د ارشد خان په نامه چایواله تصویر واخیست چې په لږ وخت کې ډېر مشهور شو. د ټویټر او انسټاګرام ویبپاڼو کاروونکو د راشد خان تصویر د چایواله هشټیګ سره انټرنیټ ته پورته کړ. د دې شهرت له وجې چایواله سره په ټلویزیونونو مرکې وشوي او په فلمونو کې ترې د کار کولو غوښتنه وشوه. د امریکي سینن ټلویزیون د هغه په اړه د یو رپورټ په سر کې ویل د ټولنیزو مطبوعاتو زور دی چې ښایي ارشد خان هیڅکله نور چای خرڅولو ته مجبور نه شي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د نن ورځې د پروګرامونو پای شیبو ته رسیدلی وو چې یو ځل بیا لنډ خبرونه زموږ د همکار منور شاه ناورو.
افغان چارواکي وایي نن په جلال آباد ښار کې یو ځانبرګي برید شپږ کسان وژلي او و نور یې جوبل کړي دي. په وژل شوو کې یوه ښځه او یو ماشوم شامل دي. د دې برید ذمواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. د امریکا دفاع وزارت وایي د دې هیواد دفاع وزیر جیمز میټس با سبا د پاکستان په یو ورځني سفر اسلام آباد ته ځي او هلته به د اسلام آباد د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د پوځ له مشر جنرل قمر جاوید باجوه سره ملاقاتونه کوي. له دې وړاندې جیمز میټس ویلي وو چې امریکا له پاکستان سره په حقیقت ولاړو تعلقاتو او شریکو ګټو لپاره همکاري نوره پراخول غواړي. پاکستان او روس د توانایي په څنګه کې د سرمایه‌کارۍ په ګډون په مختلفو برخو کې د همکارۍ په پراخولو سلا شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن خبر ورکړی چې دا مفاهمات په ماسکو کې د 5م پاک روس بین المللي کمیشن په غونډه کې لاسلیک شو. نن یو تاجک سرحدي عسکر هغه مهال وجل شو چې له افغانستانه د نشه توکو د یو مشکوک سمګلر تاجکستان ته د اوختلو د هڅې مخه نیوله. د تاجک چارواکو په وینا په دې خطه کې د سرحدي ځواک څلور تنه جوبل شوي هم دي. د یمن پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح ویلي چې دوی د سعودي عرب په مشرۍ له اتحاد سره خبرو اترو ته تیار دي. دا په داسې حال کې ده چې د صالح پلویان په سرخار سنا کې د یاغیانو پر ضد هم جنگ کوي او په موجود وخت کې دغو جګړو زور اخیستی دی. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په عراق کې د ټولو ملیشو د بې وسلې کولو غږ کړی چې پکې ایران په نوا او د حکومت تر ملاتړ لاندې ملیشې هم شامل دي. نوموړي همداراز په بغداد غږ وکړ چې د تاوتریخوالي کمولو لپاره دی د عراق کورد مشرانو سره خبرې وشي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. تاسو کولی شئ زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې زموږ ټولې خپرونې 19 پروګرامونه او خبرونه واورئ. همدې سره زه فرخنده اسد د خبرونو ویاند منور شاه او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونه په خیر.